السلام علیکم دا زدی رو دادی سات پخبرونه که زحمت چی بر ستاسو کور بایم ملګرو ملتو تایید کړه چې د سولې او سیاست په چارو کې د سرمشي مرستیاله روزمیری دی کارلوبه د جنوري تر اخره افغانستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجارک پرون خبرې غونډې ته په نیویارک کې وویل چې د ترتیباتو له بشپړېدو وروسته به دقیقه نیټه اعلان شي. دوجارک د دې سفر د هدف په اړه وویل چې د دوحې پروسې تعقیبول دي. دا پروسه د 2023 کال په مې میاشت کې سرمنشي انتونیو ګوتیرش پیل کړی ده. په مسکو کې د طالبانو د حکومت سفیر ګل حسن حسن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خپل باور لیک وړاندې کړ. روسیه یواځنی هیواد دی چې د طالبان حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. ښاغلی حسن د روان هجري شمسي کال په چنګاښت میاشت کې په مسکو کې سفیر وټاکل شو. ولسمشر پوتین د پنجشنبې په ورځ په کرملین کې د 24 هیوادونو د سفیرانو د باور لیکونو د منلو په مراسمو کې وویل چې هیواد یې یو متحد خپلواک او سولیز افغانستان غواړي چې له جګړې، ترهګرۍ او د مخدر موادو له قاچاق څخه پاک وي. د افغانستان پاسپورت د لسم پرله پسې کال لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو کم اعتباره پاسپورت وپیژندل شو. د هنلي مؤسسې د ارزونې له مخې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې 24 هیوادونو ته کولی شي پرته له ویزې سفر وکړي. له افغانستان وروسته د سوریه، عراق، یمن، پاکستان او څو نورو هیوادونو پاسپورټونه تر نورو کم اعتباره دي. د پاکستان پاسپورت لرونکي یوازې 1 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي، خو بل خوا د سنگاپور پاسپورت د لس په سر کې دی او دغه پاسپورت لرونکي 122 هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شي. هند له مؤسسه وایي د نړۍ د تر ټولو پیاوړي او کمزوري پاسپورټ ترمنځ واټن په وروستیو کلونو کې زیات شوی. دغه مؤسسه هر کال د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو پاسپورټونه د بي بي سي سفر د امکان او د هوایي ترانسپورټ د نړیوالې ټولنې د معلوماتو په اساس ارزیابي کوي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي خبرداری ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې ژمنې عملي کوي او ښکاره یې ویلي دي چې په ایران کې د وینو د بهېدو د مخنیوي لپاره ټول انتخابونه په میز ورته پراته دي. مایک والتس د پنجشنبې په ماښام د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې اعلان وکړ چې هیواد یې د ایران د زړورو خلکو تر څنګ درېدلی دی. هغه ټینګار وکړ چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر ضد د تاوتریخوالي او ځپلو کچه کولی شي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره جدي پایلې ولري. ښاغلی والتس د ایران هغه ادعاوې رد کړې چې وایي دا اعتراضونه د بهرنۍ توطیې برخه ده. نوموړي بیا وویل چې د ایران رژیم اوس تر بل هر وخت کمزوری دی او همدا علت دی چې دا ډول درواغ وایي. ښاغلی والتس همداراز وویل د ایران حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو دی، خو کړنې یې بل څه شي. د امنیت شورا د دې غونډې په پیل کې چې د امریکا په غوښتنه جوړه شوې وه یو شمېر ایراني فعالانو هم خبرې وکړې. د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 50 اوورونو په نړیوال جام کې نن د افغانستان لوبډله خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. دا جام پرون د زیمبابوې او نامیبیا په کوربه توپ پیل شو. تېره ورځ ویست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بله لوبه د زیمبابوې او سکاټلند ترمنځ د باران له امله مساوي شوه او په درېیمه لوبه کې هند په 6 وکټو امریکا ته شکست ورکړ. نن به په دې نړیوال جام کې پاکستان او انګلستان همداراز استرالیا او ایرلند هم مخامخ شي. د 19 کلنو د لږ عمره کرکټ د دې نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري. نن د افغانستان تر نیمایي په زیاتو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د ورېدو اټکل شو.
د جدي کداد په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد دي.
په دې خبرونه کې مو د چاپیریال او اوبو د یو شمېر متخصصینو نظر هم اخیستی دی چې له ورښتونو د مځکې د تل د اوبو د کچې د لوړېدو لپاره څرنګه استفاده وکړو. د افغان طالبانو ترمنځ مو د اختلافاتو په اړه د سمی یوسفزی نظر اخیسته.
از بو خیال د نظر اختلافات شتدی د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې پالیسی او په اړه باندې د کابل کندهار ترمن ده.
له هرات وروسته د جلال آباد ښار په مرکزی سیمو کې د رکشاو او پرتګ راتګ بندیز لګیدلی. یو شمېر خلک شکایت لري. طالبان بیا وایي
مخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بېنظمۍ مخنیوی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د واورې او باران ورېدو اټکل شوی دی. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې د دوو ولایتونو له خلکو غوښتنه کړې چې د سیندونو له غاړو او هغو سیمو چې خطر پکې احساسي شي ځانونه لرې وساتي. په روان ژمي کې د واورې او باران د څپه په داسې حال کې پیل شي چې ملګرو ملتونو مخکې په یوه راپور کې اټکل کړی و چې شاید سژنی ژمی به په افغانستان کې نسبتا وچ او د وریا کچه به پکې ټیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اتلسو شمال ختیځو، شمالي، شمال لویدیځو، مرکزی او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنګان، پروان، بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، بادغیس، هرات، فراه، غور، هلمند، دایکندي، اروزګان او بامیان ولایتونو کې د واورې، تیز باران، تلندې برېښنا او تیزو بادونو اټکل شوی دی. د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر دیرشو میلی متره او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه دیرشو سانتي مترو اټکل شوی. همدارنګه په مرکزی ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د تیزو بادونو اټکل شوی چې د سرعت کچه له پنځوسو څخه تر نوي کیلومتره په ساعت کې اټکل شوی. بلخوا لپی خسره د مبارزې د آمادګۍ ملي ریاست د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیندونو له غاړو او هغو سیمو چې د سیلاب خطر پکې احساسېږي له نږدې کېدو ډډه وکړي او لازم تدابیر ونیسي او عملي کړي. د وریا د دغې څپې اټکل په داسې حال کې شوی چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې په روان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په ومه نیټه یې په اکسپانه خپور کړ، د تیر کال له دسمبر د سخت کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت ځکه کم اټکل کړی چې کافي ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي دي چې دې موده کې به افغانستان تود او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو پنځو ویشتو کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه اوبه شوې واوره په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. په عین حال کې یو شمېر کروندګرو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد آغا څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل
کی جدی چه دا په ختمېدو باندې دا د جدی واوري چې وینو دا په خې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډیره باندې سکل نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. دا وسنه معلومیږي چې دا جمع بے بارانه دی او واوري به پکې ونه شي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واوري هم نه دي شوي. د وسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډیر زیات اندېښمن یو.
د غراز د پلازمینې کابل د دې سبز ولسوالۍ یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې دي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنی ډیره ده او موږ بے وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډیر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله سخت وچکالی ګالي او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر کم امکانات لري. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو پنځو کلونو کې پرله پسې وچکالي د افغانانو ژوند ګواښلی دی او 2015 کال په تیرو پنځوسو کلونو کې د تر ټولو سخت وچ کال په توګه ثبت شوی دی. سره له دې چې نسبتا وچ ژمی او د واورو او بارانونو ټیټه کچه اټکل شوې خو د وریا دغه پیلېدونکې څپه کیدای شي د ځینو سیمو د بزګرانو لپاره یو څه هیله بخون کی وی.
نن د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو اټکل شوی. د واورو په تړاو متخصصین دا سپارښتنه کوي چې له بامونو څخه باید خلک پر خامو ځایونو واچوي. د سړکونو واورې هم پر خامې مځکې واچوي چې مځکه یې جذب کړي او د مځکې د تل اوبه چې په افغانستان کې د وچکالۍ او ژورو څاګانو د کینستلو له امله ټیټې شوي دي بیرته څه راپورته شي. پر پخو سیمو د واورو له اچولو سره اوبه تبخیر کیږي چې بیا د مځکې د تل اوبو ته ګټه نه کوي. د نن ورځې د وړاندوینې له مخې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه هم وري. د باران له اوبو سره خلک څه وکړي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق وایي
چې په ویلې کې د سزای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی اوبه راوځي د دې لپاره یو څه وکیندو او دغه اوبه یو ته څو ته مسیر ورکو او د اوبه هلته ولاړې سي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي چې فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي او دا په تدریج سره د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د ساته د مځکې لاندې دا راپورته کړي.
د کابل پوهنتون د ځمک پېژندنې پوهنځي پخوانی استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل چې د مځکې د تل د اوبو لپاره نسبتا لوی هڅې هم کولی شو.
جذبي څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنها خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی ته دې د پاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانې غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جذب شي مځکې لاندې.
شاخل نادم بیا وویل چې په ښارونو کې هسکې ودانۍ باید مجبوره شي چې جذبي څاګان وباسي.
په ښارو کې چې ډېر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولري. اوس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ولیو کې باید خوشې نه سي دغه جذبي څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي څا ته هم د مځکې لاندې اوبه تقوی کوي هم په سړکو کې اوبه نه راوځي. یا ته ما پیشنهاد کړی کابل ښاروالۍ سره مې په تماس نیولی و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په اړخ کې د کانالونو دا هر سل متره کې جذبي څا باید جوړ کړي چې دا اوبه راځي راسن دي جذب شي.
شاخل نادم زیاته کړه چې په کابل کې په ځینو ځایونو کې چې نوې ویالې جوړې شي جذبي څاګانو ته توجه کوي خو په ټولو ځایونو کې دا چاره نه عملي کیږي. په ښارونو کې د ورشتونو او د اوبو د جذب لپاره د اوبو د یو شمېر متخصصینو په نظر پلي لارې باید کانکریټ نشي او په کورونو کې هم لارې باید سیمنټ نشي ځکه چې کانکریټ په اوړي کې هوا تودوي په ژمي کې هوا سړوي نو لارې باید له خښتو یا ډبرو جوړې شي او په منځ کې شګې یا ځانګړې خاوره وشیندل شي چې اوبه د مځکې لاندې کش کړي. د دې ځانګړې خاورې په اړه ښاغلی نادم وایي
اغه داس یو مخصوص خاور ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي دا پیادهونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاور ده الته پاشل کیږي چې بیا خلاګانی دکی د خاور خاص دغه د پاره چې اوبه جذبی زین زایونه اته شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتو فرشي الته د خاور تیتی د خښتو په مابین کې داخل خلا چې پیدا کیږي دا دکی د خاورشته په افغانستان کې خو به خیر ډیر دین هر ځای پیدا کولای شي.
که په ښارونو کې دې ته نسبی توجه زیاته شي دا چې د ورشتونو اوبه ډیر ځای نه شي په کلیو باندو کې باید خلک څه وکړي. د نړیوال بانک د یو راپور له مخې اویا سلنه افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې په کلیو او بانډو کې هم د ورشتونو اوبه زیرمه کولای شو.
خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې د اوبو ذخیره کې موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او تاسو روزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دی دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي.
د نجیب الله سدید له همدې لارښوونو سره یوې سیاسي موضوع ته مخه کوو. آیا د طالبانو ترمنځ اختلافات شته؟ له یوې خبرتیا وروسته به یې واوري.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتا سو سره.
بی بی سی په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافات راغلي او د راپور له مخې د دې اختلاف نقشه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په هغه ژغیز پیغام کې لبرایش کړي چې دی پکې طالبانو ته خپل منځي اختلافاتو د ډډې کولو خبره کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال داود خټک له خبریال سمی یوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې پښتنه ترې کړي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان څومره دی.
از با خیال دی نظر اختلافات شته دی دی مختلف و موضوعات و پاره بانده پالیسی و پاره بانده دی کابل کندهار ترمنده پو مسائل و بانده دی نظر سطحی اختلاف شته دی خدا اختلافات دومره من دی چه اغا دی دی طالبان و دی زوال سبب و گرزی او شیخ عبت الله خونداده شده کمی خبری کبی از فکر نکم شده از سلیک شوی شده دا خوار و رز دا خبری کبی چه اختلافات مکوی پلمنز که اتحاد و اتفاق بستاسو دی بقا سبب وی او کتاسو لکه پلمنزی اختلاف کبی دا بستاسو دی زوال سبب سی دا خوار سو کبی دا خو عمومی اصطلاح دا دی معنی دانه دا چه حتمان دی دینا نکم غط رفت وی یا دی غط اختلافی یا د کوم خطرناک اختلافي البته اختلاف دی نظر شته دا
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی یعنی دا سی کمی کمی ډلی دی یا کم کم مشران دی چې دا غی تر منځ دا اختلاف دی او پس موضوع باندې دا اختلاف
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته دی مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل طالبان حکومت رسمیت پیدا نکړو او کله چې طالبانو مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه د میرمنو پر ضد باندې چې په کندهار کې کوم سوچ دی یا د میرمنو د تعلیم پر خلاف باندې یا د کار پر خلاف باندې دغه اصلي موضوع ده چې طالبانو حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي ډېر مخصوص کسان چې کوم د شیخ عبت الله خونزاده نراتاب دي هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده خو په کابل کې چې کوم وزیران دي مشران دي هغوی وایي چې دې پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناست دی د اغینه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف د اختلاف خو ډېر ژور ټکی دی لفظ دی اصطلاح ده دا کارول شاید ډېره قوي وي داسې ویلی شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده خو دا په دې معنا هم نه ده چې دوی دې دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي هر څه چې ورته وایي د هغو په مقابل کې دي د شیخ عبت الله خونزاده په مقابل کې ودرېږي یا د هغه ته کرخه راکاږي یا د یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان دپاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا که داسې شوی بهتره به و
خو د دې امکانات خوشته سمی صاحب که وګورو نو طالبان خو نه یو منظم حکومت دی او نه یو منظم فوج دی چې په هغې کې یو ډسپلن وي نو د دې امکانات ستاسو په نظر کې نشته دی چې کنی دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلېدلی شي؟
زما خبره دا دی چې دا یو ڈسپلن فوج هم دی ڈسپلن گند هم دی ڈسپلن لري یعنی دا خبره ده په طالبانو غټ کریډیټ دا ده چې د خپل منځ کې د یو بل اتحاد کوي یو بل سره اختلافات کدری هم هغه دیهات نه رسوي چې مسلې جوړې کې او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې 15 دیشو کلونو کې د دوی په منځ کې کوم غټه بیلتون رانلو کوم غټه ګروپ ترې نه بیل نشولو او که څوک بیل شوي دي هغوی هېڅ هم نه ترلاسه کړي.
تاسو سمی صاحب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې ګړې جوړ شو په پوله باندې نښتې هم وشوې چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي یعنی په دې سطحه باندې او تر اوسه پورې پولې بندې دي طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي د دې اختلافاتو خو به دا کومه وجه نه وي؟
زه فکر نه کوم چې دا وجه دې وي ځکه چې طالبانو یو موقف ده او چونکې د پاکستان خلاف موقف په چهار چا نیولې دی په افغانستان کې دننه هغې ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی او تاسو وکتلو په دې تېرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د میرمنو موضوعات وو د ښځو تعلیم او حقوقو هغه بالکل شاته لوېدلي دي اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع ته راغلي دي یعنې د خلکو ذهنونه او فکرونه بالکل دې طرف ته راوختي دي. البته ورو ورو اوس خلکو ته دا اندازه کېږي په افغانستان کې هم کېږي په پاکستان کې هم کېږي چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو دپاره د اقتصاد دپاره د تګ راتګ دپاره ډېر زیات زیانونه منځته راوړي.
سمی یوسف صیب د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد د بی بی سی دا راپور چې پکې د طالبانو د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو ادعا شوې ده رد کړ او ویلي دي چې دا حقیقت نه لري او د نظام دننه قوي یووالی، اطاعت او صداقت شته او د اختلاف په اړه هیڅ اندېښنه نشته. ښاغلی مجاهد په اکسپانه کې دا هم لیکلي چې د اسلامي امارت په نظام کې ټولې چارې د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کیږي او د اختلاف لپاره هیڅ ځای نه پاتې شي. د هغه په وینا د یووالي او موافقې د اهمیت په اړه د چارواکو څرګندونې یا هغه کوچنۍ مسلې چې نظرونه یې توپیر کولی شي هیڅکله د اختلاف معنی نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سرحداتو تړل له امنیتي اړخه یو لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان طاهر اندرابي د پنځشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پولو له تړل کېدو سره سوداګري ته زیان اوښتی، خو که چیرته د دغې پریکړې په نتیجه کې د تروریستي بریدونو او تلفاتو مخه نیول شوې وي نو له امنیتي اړخه دا کار د توجیه وړ دی. ښاغلی اندرابي ټینګار وکړ چې په وینا یې له افغانستان څخه راټوکېدونکی تروریزم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینۍ لانجمنه مسله ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان د اړیکو رغول غواړي، خو په دې شرط چې د افغانستان خاورې څخه د تروریستي بریدونو لپاره کار وانخیستل شي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د اسلام آباد د تورونه په مکرر ډول رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ متوجه کړي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د تیر اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو استازو د اختلافاتو د حل لپاره په دوحه، استانبول او ریاض کې خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه یې نه ده ورکړې او تجارتي لارې تر اوسه هم بندې پاتې دي. د ناټو د غړي هیواد ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي له پاکستان او سعودي عربستان سره په خبرو بوخت چې د دوغو دوو هیوادو له دفاعي ائتلاف سره یو ځای شي. اسلام آباد او ریاض د سپتمبر په میاشت کې په خپلو کې دفاعي تړون کړی و. هاکان فیدان د پنځشنبه په ورځ د مرحومې په 25مه خبريالانو ته وویل اوس مهال خبري روانې دي، خو تر دې دمه کوم توافق نه دی لاسلیک شوی. شغلی فیدان زیاته کړه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو نسبتا لوی پلیټ فارم د رامنځته کولو لپاره پراخ او جامع نظر لري. بلخوا د پاکستان د دفاعي صنایعو وزیر رضا حیات حراج د چهارشنبه په ورځ رویټرز خبري آژانس ته وویل چې د سیمه ایزو درې قدرتونو ترمنځ دغه احتمالي توافق د پاکستان او سعودي عربستان له هغه توافق څخه جلا دی چې تیر کال اعلان شو. هغه زیاته کړه د درې اړخیز توافق د نهایي کولو لپاره د انقرې، ریاض او اسلام آباد ترمنځ اجماع ضروري ده. د ریاض او اسلام آباد ترمنځ توافق د هند او پاکستان ترمنځ د می په میاشت کې له څلور ورځني سخت جنګ څو میاشتې وروسته لاسلیک شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښار کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ورته ځانګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمېر ریکشا چلوونکي وایي وروسته له هغې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم ریکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هره سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولیا وایي پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په هرات ولایت کې د رکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د رکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر رکشا چلوونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکي چې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د رکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ډېره کمه سوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي رکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
دا رکشه چې کوم دي دا زمونږ لپاره ډېره سہولت پدی او چې کم مصرف او کم مثال چې خانه ته تل دومره مصرف نه کېږي یا به سلوي یا به 500 روپیا غسه او که یو ټیکسی منګو نی سونو هغه تقریبا 200 300 روپیا دي. موټر د مشکلات سره مخ دی.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د شنبې له ورځې یعنی 14 د جدید څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسنادو رکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د رکشاو ځینو چلوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د رکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې رکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یوې اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ ها یا رکشا ها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست. په هرات کې د رکشاګان او تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له رکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونه وه او ځان هم تمامېده، خو ستونزې ډېرې دي په ځانګړي ډول د ښځو لپاره.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم طالبانو د حکومت دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د رکشاو چلوونکو ته یې ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. د ټولو رکشا چلوونکو هیله کوي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د رکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي، د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې جوړې پیدا کولو سرچینه هم ده چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره دی.
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.